السلام علیکم د ازادي رادیو نننۍ خبرونه ته خراغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف مرسته را سره کوي. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د کب یهود اتمه ده چې د 2013 میلادي کال د فبروري له 16 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه له خبرونو او راپورونو جوړه ده. امریکایي چارواکي وایي ایساف به په میدان وردګو ولایت کې د امریکا د خاصو ځواکونو د ناوړه چلند په اړه شکایتونه چې په نتیجه کې ولسمشر حامد کرزي له دې ولایته د خاصو ځواکونو د وتلو امر وکړ په جدیت سره وڅېړي. د دې او نور موضوعاتو په اړه په دې سهارنۍ خبري مجله کې راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایساف به په میدان وردګو کې له ملکي وګړو سره د امریکا د خاصو ځواکونو د ناوړه چلند په اړه د افغان چارواکو ادعاوې په جدیت سره وڅېړي. له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د لویو قاچاقبرانو د نیولو لپاره غواړي د مخدرو موادو ضد پولیس پیاوړي کړي. په نړیوالو خبرونو کې، په یوټیوب کې په نوې خپره شوې ویډیو کې هغه اووه کسیزه کورنۍ ښودل شوې چې ګمان کېږي بوکو حرام افراطي ډلې به په کامیرون کې تښتولې وي. بشپړ خبرونه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي ایساف به په میدان وردګو ولایت کې د نړیوالو ځواکونو له چلنده د ولسمشر حامد کرزي شکایت په جدي توګه وڅېړي. جان کیری پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل دی د افغانستان په چارو کې زیات دخیل دی او له ولسمشر کرزي سره نږدې اړیکې لري. په میدان وردګو کې د نړیوالو ځواکونو له چلند څخه د خلکو له شکایتونو وروسته ولسمشر کرزي له افغان امنیتي ځواکونو غوښتل چې په دوو اونیو کې له دې ولایته د ځانګړو نړیوالو ځواکونو وتلو ته امکان برابر کړي. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې راځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه کله چې دا هیواد د امنیت د نړیوالې شورا مشري پر غاړه اخلي، د افغانستان مسله به د دوی د خبرو له لومړیتوبونو څخه وي. گنادی گاتیلوف تېره ورځ ایتارتاس خبري اژانس ته وویل د مارچ په وروستیو کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړي او په افغانستان کې ښکېل مهم هیوادونه د وزیرانو په کچه په جوړیدونکې غونډه کې برخه واخلي. ده وویل دا به یوه مهمه غونډه وي چې پکې به ټولې خواوې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي او د دې هیواد د راتلونکو پرمختګونو په اړه به پریکړه وکړي. له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت وایي د نشه یي موادو د لویو قاچاقبرانو د نیولو لپاره غواړي د مخدرو موادو ضد پولیس پیاوړي کړي. د دې وزارت سلاکار ذبیح الله دایم پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تېر یو کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو اته لوی قاچاقبران نیول شوي دي. د دایم په وینا قاچاقبران په سرحدي ولایتو کې د خپلو کسانو د ساتلو هڅه کوي څو د هغو په وسیله خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د سوریې د حکومت د مخالف ملي ائتلاف مشر وایي دوی به پر روانونه کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او بخې د سوریې د ملګرو هیوادونو په کانفرنس کې چې د نړۍ قوتونه پکې برخه اخلي ګډون وکړي. معاذ الخطیب دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د سوریې د حکومت ضد ملي ائتلاف له دې وړاندې ویلي و چې پر حلب ښار د حکومتي ځواکونو د وروستیو حملو په عکس العمل کې دوی په دې کانفرنس کې چې راتلونکي پنجشنبې په روم کې جوړیږي برخه نه اخلي. خطیب په فیسبوک کې لیکلي چې ده دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د امریکا او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه ورسره وکړه چې په دې کانفرنس کې به د سوریې د خلکو د کارونو د کمولو لپاره ځانګړې مرستې وکړي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له معاذ الخطیب څخه غوښتي وو چې د روم په کانفرنس کې د نه ګډون پر خپله پریکړه له سره غور وکړي. موږ پوهیږو چې د سوریې خلک غواړي د دې کانفرنس نتیجه وویني. زه معاذ الخطیب ته وایم چې موږ هم دا غواړو او د دې نتیجو د ترلاسه کولو لپاره غوره لاره دا ده چې له موږ سره یو ځای شي او د دې بحث برخه وګرځي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي پر حلب ښار د حکومتي ځواکونو په وروستیو راکټي حملو کې سلګونه ملکیان وژل شوي دي. په یو ویډیویي تصویر کې چې پر یوټیوب خپور شوی ظاهراً هغه اوه کسیزه فرانسوی کورنۍ خودل شوی چې په دې وروستیو کې په کامرون کې تښتول شوی. په ویډیو کې ښکاري چې یوه وسلوال د دوو فرانسوي سړیو یوې ښځې او څلورو ماشومانو پر وړاندې یوه اعلامیه لولي. وسلوال کس چې ښکاري تښتونکی دی ادعا کوي چې د نایجیریا د بوکو حرام اسلامي وسلوالې ډلې څخه دی. دې کس د دې فرانسوي کورنۍ د خوشې کېدو په بدل کې په نایجیریا او کامرون کې د خپلو ملګرو د خلاصون غوښتنه کړې او فرانسې ته یې خبرداری ورکړی چې مالی ته یې د خپلو ځواکونو په استولو سره د اسلام پر ضد جګړه پیل کړې. دغه فرانسوي کورنۍ تېره اونۍ د نایجیریا سرحد ته نږدې د کامرون له شمال څخه تښتول شوې وه. او ایران د اوسکار په جایزه کې ګټونکی فلم ارګو باندې انتقاد کړی او دا فلم یې د تهران پر ضد یو پروپاګند بللی. د بن افلک لخوا جوړ شوی فلم ارګو د یکشنبې په ورځ په لاس انجلس کې د اوسکار د 50 کال جایزه وګټله. د فلم کیسه د ایران د 1909 کال د اسلامي انقلاب پر مهال په تهران کې د کاناډا د سفارت له ودانۍ څخه د یوې امریکایي ډیپلوماتانو د ډلې د ماهرانه تیښتې پر موضوع څرخي. دا فلم په ایران کې په هیڅ یوه سینما کې خپور نه شو.
السلام علیکم، قسیم سولمالم او دا هم د نن ورځې لپاره د څو سترو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل چې د سنتګریډ په اساس د هیواد د هوا پیژندنې ملي ادارې برابر کړي دي. کابل د نن لپاره د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي وه. آسمان وریځ او په دې شرط کې باران وریشي. هرات د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 3، آسمان وریځ د ورښت امکان. مزار د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15، آسمان وریځ د ورښت امکان. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 8، آسمان وریځ او په دې شرط کې ورښت. او بلاخره کندهار د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه وه، آسمان وریځ او په دې شرط کې د باران د ورېدو امکان شته. دا تر دې دمه د هوا حالات تر بیا.
قاسم سولمال او د هیواد د څو مهمو ښارونو د هوا حالات. قدر منوریدونکو، تاسو د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په لویو ښارونو کې خپریږي. د دې خبرونه په دوام کې د افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر چې د افغانستان په مسایلو کې زیات دخیل پاتې شوی وای، نړیوال ځواکونه به د افغان حکومت د دې ادعاو په اړه جدي څېړنه وکړي چې وای امریکایي خاصو ځواکونو په میدان وردګو کې ملکی خلک ځورولي او وژلي. په ننګرهار ولایت کې له ژورنالیستانو سره د چارواکو د زور زیاتی په اړه له اعتراضونو وروسته اوس د بلخ ژورنالیستان د کار لپاره امن او خوندي چاپېریال غواړي.
د بیان ازادي ده چې زموږ چارواکي په نړیوالو مجلسونو کې په دې باندې غورې کوي، خو ولې ژورنالیست وهل کیږي او چیرته چې پیښه شوې د لاغې څخه مخ بل طرف ته ګرځول کیږي.
د ځینو ولایتونو خلک شکایت کوي چې د ولسي جرګې غړو د خپلو ژمنیو رخصتیو په ترڅ کې د دوی د ستونزو پوښتنه ونه کړه. په هلمند کې د سولې د عالي شورا د ولایتي دفتر له هڅو به مو په یوه مرکه کې خبر کړو.
په نورو ولایتونو کې که څه هم ډېر زیات کسان واسي دومره مثبت تاثیرات نه لري لکه په دې سیمو کې چې سل طالبان راځي د سولې د بهیر سره یو ځای کیږي.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو او د خبرونې په ترڅ کې پر نور موضوعاتو راپورونه خبرو. راسره اوسئ. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر جان کری وای ایساف و په میدان وردګ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو له چلند څخه د ولسمشر حامد کرزی شکایت په جدیت سره وڅیړي. جان کری پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل دی د افغانستان په چارو کې زیات دخیل دی او له افغان ولسمشر سره هم نږدې اړیکې لري. په میدان وردګو کې د نړیوالو ځواکونو له چلند څخه د خلکو له شکایتونو وروسته ولسمشر حامد کرزی له افغان امنیتي ځواکونو وغوښتل چې په دوه اونیو کې دننه له دې ولایت څخه د ځانګړو نړیوالو ځواکونو قطعات وباسي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات رضوان مراد اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وای د افغانستان او په خاصه توګه د میدان وردګ ولایت په اړه د افغان حکومت اندېښنه او شکایت درک کوي او د هغه په وینا دا مسأله باید په مناسبه توګه وڅېړل شي. ښاغلی کری پرون په لندن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل چې ایساف ځواکونه به دا مسأله وڅېړي او دی به په خپل هم ورته توجه وکړي. دی وایي دا مسله آیساف پورې تړاو لري چې باید وڅېړل شي. ما هم دا په پام کې نیولې ده. زما په فکر تاسو پوهیږئ چې زه د افغانستان په چارو کې او د غراز له ولسمشر حامد کرزي سره زیات نږدې یم. زه فکر کوم هغه په زیات شمېر برخو کې د مسایلو په اړه چې کله کله په ناسمه توګه ترسره کیږي او یا پکې بدلون راشي څو په غوره شکل ترسره شي قانوني څېړنه کړې ده. موږ پر دې موضوع کار کوو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د غراز ویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي موافقتنامې او افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې په اړه د دواړو خواو ترمنځ خبرې دوام لري. وروسته له هغې چې ولسمشر کرزي له میدان وردګ ولایت څخه په دوه اونیو کې د ایساف ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه، په کابل کې د نړیوالو ځواکونو بیان څرګند کړ چې دوی دا موضوع څېړي او په دې ولایت کې به د نړیوالو ځواکونو د چلند په اړه تحقیقات وکړي. ګوانتر ګیټس 13 ورځې ویل په دې وروستیو کې په میدان وردګ کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو پر چلند زیات انتقادونه شوي دي، خو د هغه په وینا دوی ته تر اوسه پورې په دې باب اسناد او شواهد نه دي سپارل شوي.
په راپور کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری څرګندونې واورېدې چې وایي آیساف به په میدان وردګو کې له خلکو سره د امریکا د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس د ناوړه چلند د ادعاو په اړه په جدیت سره څېړنې وکړي. په همدې حال کې امریکایي چارواکي وایي چې له میدان وردګو څخه د امریکا د سپیشل فورس ځواکونو د وتلو په اړه د افغان ولسمشر امر د دوی لپاره ناڅاپي و. فرانس پرس خبري اژانس د دوو امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي معلومه نه ده چې ولسمشر حامد کرزي ولې په دوو اونیو کې له میدان وردګو څخه د سپیشل فورس د وتلو اعلان وکړ. افغان چارواکو د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت د شورا په غونډه کې تور ولګاوه چې سپیشل فورس ځواکونو په میدان وردګو کې ملکي خلک ځورولي او وژلي، خو یو امریکایي مقام چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وایي موږ خبر نه یو چې کومه پیښه به د ولسمشر لخوا د داسې یوه عکس العمل باعث شوی وي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د دې ادعاو په اړه د تحقیق لپاره د آیساف او افغان حکومت لخوا یو ګډ کمیسیون ته دنده سپارل شوې ده. د دفاع وزارت ویان جورج لټل وویل پنټاګون هڅه کوي چې په دې اړه له افغان حکومت څخه وضاحت وغواړي. لټل د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا خاص ځواکونه به د افغان حکومت له غوښتنې سره سم له میدان وردګو وځي کنه وویل چې د افغان او امریکایي لوري د خبرو اترو له نتایجو مخکې په دې اړه اټکل کول ګران کار دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د بلخ ولایت ژورنالیستان د افغان چارواکو له ناوړه چلند څخه سر ټکوي. دوی له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د ژورنالیستانو د امنیت په خوندي کولو کې مرسته وکړي. په دې اړه په مزار شریف کې د ازادۍ رادیو د خبریال لطیف صحاک راپور واوري.
د افغانستان د خبریالانو ټولنیز انجمن وایي نه باید خبریالانو ته د هیچ چا لخوا وهل او ډبول ورکړل سي. هغوی د دولت او نړیوالې ټولنې نه غواړي تر څو د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړي. د دې انجمن د خبریالانو د حقوقو دفاع کمیټې مشر قیوم بابک وایي په روان کال کې هغوی د افغانستان په شمال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي لس پیښې ثبت کړې دي.
در ولایت بلخ 8 مورد،
بلخ ولایت کې مو 8 پیښې ثبت کړې چې په ترس کې خبریالان وهل او ډبول سوي دي. په همدې اساس په فاریاب کې مو هم 2 پیښې درلودلې چې خبریالانو ته دوسی جوړې سوي دي. دا انجمن په کابل او ننګرهار کې د هغو کسانو د محکمې غوښتنه کوي چې خبریالان وهلي او ډبولي دي. د را رسیدلي راپورنو په اساس د روانې اونۍ یک شنبه په ورځ په ننګرهار کې یو شمېر خبریالان د ملي امنیت د ځواکونو لخوا وډبول سول. په همدې حال کې په شمال کې د آزادو رسنیو یو شمېر خبریالان هم وایي چې باید د تاوتریخوالي مخنیوی وسي. هغوی وایي کله چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کومه پیښه وسي نو د یو بخښنې په اساس دوسیې تړل کیږي چې دا کار نورو ته جرأت ورکوي.
همدغه د بیان ازادي ده چې زموږ لوړ پوړي چارواکي په نړیوالو مجلسونو کې په دې باندې غوره کوي. خولې فعلا چې دلته ګورو ژورنالیست وهل کیږي، لاغه نه اسباب اخیستل کیږي او چیرته چې پیښه شوې د لاغه څخه مخ بل طرف ته ګرځول کیږي. دا هغه ستونزه ده چې ممکن نړیوال به داسې ګمان کوي چې په افغانستان کې د بیان ازادي ده او دلته د بیان ازادي په دغه شکل باندې ده. زه خو داسې فکر کوم چې ممکن کوم اعمار یا کوم شمیرې چې په تیرو لسو کلونو په ترڅ کې هر کال ورکول کیږي هغه ماته غلط ښکاري.
د دې انجمن ادعا یې د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور چارواکو سره شریکې کړې. د اطلاعات او کلتور رئیس سالم احمد خلیق دا خبره نه مني او دا په کلکه ردوي چې بلخ ولایت کې خبریالانو سره تاوتریخوالی سوی وي.
له مزاره د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. د وخت د سهار 8:15 دی. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه لرو، خو له هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایصف به په میدان وردګ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو له چلند څخه د ولسمشر حامد کرزي شکایت په جدیت سره وڅیړي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه کله چې دا هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مشري پر غاړه اخلي نو د افغانستان مسله به د دوی د خبرو له لومړیتوبونو څخه وي. له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د نشه یي موادو د لویو قاچاقبرانو د نیولو لپاره دوی غواړي د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې پولیس پیاوړي کړي. د سوریې د حکومت د مخالف ملي ائتلاف مشر وایي دوی به پر روانونه کې د سوریې د ملګرو هیوادونو په کانفرنس کې چې د نړۍ لوی قوتونه برخه پکې اخلي ګډون وکړي. په نویو ویډیوي تصویرو کې چې په یوټیوب انټرنیټ باندې خبر شوې دي، ظاهرا هغه وکسیز فرانسوي کورنۍ خودل شوې ده چې په دې ورستیو کې په کامیرون کې تختول شوې. ویل کېږي چې دا کورنۍ د بوکو حرام افراطي ډلې تختولې ده. او ایران د اوسکار په جایزه ګټون کې فلم ارګو انتقاد کړی او دا فلم یې د تهران پر ضد پروپاګند بللای. زموږه آزادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو، او اوس هم فرشته جلال زئی ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
د لس انجلس ټایمز د اسپانیا په خپل تازه غنډه کې په دې اړه تبصره کړې چې وايي جمهور رئیس حامد کرزی په وروستیو کې په میدان وردګو ولایت کې د امریکا ځانګړي ځواکونه سپیشل فورس او د هغوی افغان ملګري پر دې تورن کړل چې ملکی افغانان اختطاف او شکنجه کړی دي او له دغه ولایت څخه د هغوی فرمان ورکړ. رسپانه لیکي د جمهور رئیس حامد کرزی دفتر ادا کړی چې په وردګو کې د امریکا د خاصو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د پخنتون یو محصل نیول سوی او بیا په داسې حال کې موندل سوی چې سر او ګوتې ورڅخه پرې سوی دي. هم دی ولایت کې په وبل پیښه کې د ورسپانی په لیکنه د امریکایي ځانګړو ځواکونو لخوا نه تنه نور افغانان نیول شوي چې هغه لا تر اوسه هم لا درک دي. د میدان وردګ ولایت د پولیسو مشر سردار محمد ځاځي لس انجلس ټایمز ورسپانی ته ویلي چې د دې اداو د چرن لپاره یې نوي کسان په دنده ګمارلي خو تر اوسه یې د دې اداو په ملاتړ کې هیڅ ډول شواهد لاسته نه دي ورغلي. شغلی زادی ویلی د دې مسلې په ارتباط هیڅ اسناد مې اوس په لاس کې نسته. د لس انجلس ټایمز په وینا د تر ټولو ورسی پیښه ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو او د جمهور رئیس حامد کرزی د حکومت ترمنځ د اړیکو د کړکیچن توپ څرګندونه کوي. د ورسپانې په وینا دا د راتلونکي کال تر پای له افغانستان په نرمۍ او قراری د شپږ شپږ زرو امریکایي اسکرو د ایستلو لپاره د متحدو ایالاتو هڅو ته هم یو ضربه پده. لس انجلس ټایمز لیکي د ولسمشر باراک اوباما په مشرۍ حکومت له ډېرې مودې راهیسې جمهور رئیس حامد کرزی ته د یو مخ په زړه برابر همکار په سترګنه ګوري. د ولسمشر اوباما ادارې په مکرر ډول په افغانستان کې په اداري فساد کې د جمهور رئیس حامد کرزی د نږدې کسانو د لاس درلودلو د ادعا او څخه شکایت کړی دی. د ورسپانې په لیکنه د جنوري په میاشت کې د ولسمشرانو اوباما او کرزی لیدنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو تازه پیل ګڼل کېده، خو په وروستیو یونیو کې د ائتلافي ځواکونو د فعالیت په اړه د جمهور رئیس حامد کرزی له شکایتونو دا څرګندېږي چې دا اړیکې بیا پیچلې شوې دي. د انګلستان چاپ ګاردن ورسپانې بیا د دایکندي ولایت د مرکز نیلي د شاروالي عزرا جعفری د ژوند په اړه یو مقاله لري. ورسپانه لیکي دا اول وار دی چې په افغانستان کې وشه زره د شاروالي په توګه ټاکل سوی ده. عزرا جعفری د دایکندي د مرکز نیلي د شاروالي په توګه د ټاکل کېدو په وخت په دې پوهېده چې په دغه لری پرته شارګوټي کې به د سړک جوړولو او پانګونې ته جدي اړتیا وي. میرمن جعفری په دې هم خبره و چې د څلورو ماشومانو لویول او په میاشت کې د $6000 تنخوا په بدل کې د سهار تر مازدیګره د داسې یو شار د چارو مسؤلیت اخیستل آسان کار نه دی چې په ډېر ابتدایي وضعیت کې دی. خو د ګارډین په حواله هغه څه چې میرمن عزرا جعفری هیڅ تمه نه درلوده دا و چې یو ورځ یو مختار ملا د کار دفتر ته ورغی او دې ته وویل چې نیلي شار به هیڅکله هم داسې شارواله ونه مني چې هغه فکر کوي چې د دې لپاره چې ښځه ده نو یو څو پروژې به ترلاسه او عملي کړي او زموږ په ښځو کې به نفوذ وکړي. ګارډین لیکي هم دا سړی درې میاشتې وروسته بیا په خپله د عزرا جعفري د کار دفتر ته ورغی او د نیلي په ښار کې د هغې هڅې وستایلې. دغه سړی عزرا جعفري ته وویل چې که یو نارینه د دې د کارونو نیمایي برخه هم ترسره کړې وای نو اوس به د نیلي ښار ګلو ګلزار و. د دایکندي ولایت د مرکز نیلي ښاروالي عزرا جعفري ګارډین ورځپاڼې ته ویلي، موږ اوس یو ځای کار کوو او زه دغه ملا ته ځانګړی درناوی لرم. د انګلستان چاپ ګارډن ورځپاڼه د میرمن جعفري په حواله وایي چې خلکو ته یې ثابته کړې چې د هغوی د ژوند د ښه کېدو لپاره کار کوي او د ښار اوسیدونکي ښاروال صاحب ورته وایي.
د ځینو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې په ولسي جرګه کې د دوی استازي د رخصتیو پر مهال د دوی د ستونزو پوښتنه نه کوي. دا کسان وایي په ولسي جرګه کې له خپلو استازو تمه لري چې د مرستو کومې ژمنې چې ورسره کړي ترسره کړي. د ولسي جرګې اداري هیئت ویلي دي چې ځینې وکیلان د ناامنیو له کبله نشي کولی خپلو سیمو ته ولاړ شي او له موکلینو سره وویني. د افغانستان د قوانینو له مخې د ملي شورا غړي مسؤلیت لري چې د رخصتیو په ورځو کې له خپلو موکلینو سره وګوري، ستونزو ته یې غوږ ونیسي او له حکومت سره د دوی ستونزې شریکې کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سیند دا راپور برابر کړی.
که څه هم د ملي شورا د غړو د ژمنیو رخصتیو پای ته رسیدو ته لږې ورځې پاتې دي، د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي چې وکیلانو ورسره نه دي لیدلي او د دوی پر ستونزو یې ځانونه نه دي خبر کړي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل،
فقط همین رخصتی ها فرصت میشمارم که میام از کار و تجارت،
فقط دا رخصتی ښه موقع ګڼي چې د خپل کار او تجارت خبر واخلي، د خپل کورنیو احوال اخلي او څوک نه پوهیږي چې د دوی وکیل کله او چیرته راغلی دی. کوم وکیل چې موږ انتخاب کړی هغه را سره د مرستې ژمنه کړې، خو له کله نه چې کامیاب شوی بیا مو نه دی لیدلی.
ټاکل شوی ده چې د ملي شورا غړي د ژمنیو رخصتیو د پای ته رسیدو وروسته د هود په 15مه د نوي تقنینی کال د پیلولو لپاره ملي شورا ته راستانه شي. دوی په کال کې دوه ځلې 15 ورځې په اوړي او 15 په ژمي کې رخصتیږي او مکلف دي چې د رخصتیو په ورځو کې له خپلو موکلینو سره وویني او ستونزې واوري. د بغلان ولایت اوسیدونکی جانان مومن او د کندهار اوسیدونکی احمد وای،
وخت سی دی پارلمان ته کاندید سوی دی که دی اختل و مراد شو سره سره باید دی الکی او سر تای ورسی نه دا سی دی شکر تا ولاړ سی شکر وختونه به حال ته سی دی موږ مل ټول جوړ سی.
لازم خدا و چې کلانو د خپل او دندو د پیل سره سم وخت پر وخت باندې نه واز د دې د ژمنۍ رخصتۍ پر وخت باندې د خپل سمو د خپل خلکو د هو خلکو چې دوی ته رايو کړی د دې څخه پښتنه کړی وای او راغلی وای او پر د دې ستونزو مشکلات اوریدلی وای.
د ولسی جرګې منشي عبدالستار خواسی دا منی چې په ځینو حالاتو او سیمو کې وکیلان نشي کولی چې له خپلو موکلینو سره وویني، خو بیا هم هڅې کیږي چې سیمو ته لاړ او د موکلینو ستونزې او غوښتنې واوري.
کله چې هلته ورشي بیا د موکلینو څه ستونزې او مشکلات چې دي هغه ټول د ځان سره یاداشتوي او کله چې بیرته مجلس دوباره شروع کیږي په عمومي غونډه کې دا ټول مشکلات بیانوي او اداري پلاوی مکلفیت لري چې دا ستونزې د حکومت مماثلو ادارو ته محول کړي تر څو چې دا مشکلات حل شي. او موږ دا همیشه وینو چې هر کله وکیل صاحبان د تعطیلات څخه بېرته راګرځي د ولسي جرګې په لومړنیو غونډو کې د دې ټول مشکلات اورېدل کیږي او هغه حکومتي مراجعو ته راجع کیږي.
د ولسي جرګې پر ځینو غړو دا انتقادونه هم کیږي چې د دې پر ځای چې د موکلینو ستونزې ته لارې چارې ولټوي خپل وخت په شخصي کارونه تیروي او ځینې د ساتیرۍ لپاره بهر ته هم ځي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. د هلمند ولایت د سولې د ولایتي کمیټې د دارالانشا مشر وایي په دې ولایت کې له 100 زیات کسان د سولې له بهیر سره یو ځای کړي دي. انجینیر محمد داود فرهنګ له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دې ولایت کې له ګڼو ستونزو سره سره دوی د سولې په هڅو کې د پام وړ بریاوې ترلاسه کړي دي. له ښاغلي فرهنګ سره د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایي مرکه کړې.
په هلمند کې د سولې د ولایتي کمیټې د دارالانشا مسول انجینر صاحب داود فرهنګ، په هلمند کې د سولې روان بهیر څنګه ارزوي؟
په هلمند ولایت کې د سولې او ملي پخلاینې پروګرام ډیر په ښه ډول سره پر مخ روان دی. په ډاډ سره زه دا ویلی سم چې
څو کلونه وړاندې په هلمند ولایت کې ډېرې نامنی وې، جنگونه و، جګړې وې، نو لله الحمد د سولې پروګرام په راپیل کېدو سره په هلمند ولایت کې دغه جنگونه جګړې تر ډېره بریده پورې کمې شوې دي. او د سولې پروګرام ستر هدف هم دا دی چې سوله راسي، امن راسي، د جګړو او جنگونو ټغر ټول شي.
فرنګ صاحب، دا سمه ده چې جنگونه په یو نو نه په یو نو کم شوي دي، امن لږ تامل شوی دی، مګر فکر کوي دا د سولې د ولایت کمیټې هلې ځلې دي او که نور د جنگ مشین له سره کمزور شو؟
زه فکر کوم چې د سولې پروګرام هم په دې کې رول لري، خپل دولت چې کومه توجه کړې ده هغه هم په دې کې رول لري، او د خلکو همکاري او مرسته هغه هم باید یاد ځخونه باسو. نو زه فکر کوم دغه د ټولو هغه ګډه او د همغږي فایل ده چې په هلمند ولایت کې تر پخوا اوس حالات ډیر ښه شوی دي.
د سولې په بهیر کې څه خنډونه لري، څه مشکلات لري؟
واکان ستونزې شته، مشکلات شته. افغانستان کې که موږ وګورو څه باندې درې لسیزو جګړو دلته ډېر ستر ناورینونه رامنځته کړي دي. د هغوی مشکلاتو یا د هغو ستونزو حلول واقعاً څه اسانه خبره نه ده، خو بیا هم داسې عمده ستونزې چې څو کلونه وړاندې به وي چې مخامخ جګړې، جنګونه، حتی د نامنی څخه به هیچا خپل هغه آزاد ژوند ته هم ادامه نه شو ورکولی. دغه ننګونې تر پخوا اوس ډېرې راکمې شوي دي، خو بیا هم څه نا څه مشکلات ستونزې شته چې نه یوازې په هلمند ولایت کې، په ټول هیواد کې چې اوس ستره ننګونه زه بولم هغه د عامه پوهاوي د کچې چټوالی دی چې دې ته اشد ضرورت دی چې خلکو ته تر هر څه مخکې عامه پوهاوی ورکول شي او د ولس د وطن ګټې چې د هغه په اړه باندې پوهاوی ورته ورکول شي تر څو ټول خلک د دغه بهیر سره یوځای شي.
پاکستانی طالبانو رول اوس په لمن کې څومره دی؟ ځکه ویل کېږي هغوی نه سولې ته ژمن دي او نه د سولې د خبرو طرفداري کوي.
د پاکستانی طالبانو شمیر په هلمند ولایت کې زه مشخص نه سم ویلای، کېدای شي کوي هم ډیر کم به وي، ډیر کم. خو د سولې بهیر چې دی، د سولې پروګرام دا یو افغاني پروسه ده، دا د افغانانو لپاره ده، او د سولې پروسه چې د اسلام مبارک دین هم پر سوله باندې ټینګار کوي، د افغانستان د اسلامي جمهوریت په لومړیتوبونو کې د سولې پروګرام شمیرل کېږي.
او زما ورسته پوښتنه ده چې څومره کسان باندې تونېدلی استي د سولې له بهیر سره یوځای کې د غپیل نه تر اوسه پرې؟
په هلمند ولایت کې د پروګرام د پیل څخه تر دې دمه پورې 120 تنه د سولې د بهیر سره یوځای شوي دي، چې دا یو ډیره لوړه شمیره ده. که موږ وګورو په سهیل ویدیز زون کې ډیر نامنی د نورو ولایتونو په پرتله وي، خو په نورو ولایتونو کې که څه هم ډیر زیات کسان راسي دومره مثبت تاثیرات نه لري لکه په دې سیمو کې چې سل طالبان راځي د سولې د بهیر سره یوځای کیږي. زه فکر کوم چې دغه یو ستر بریا ده او ستر لاسته راوړنه ده، او انشاءالله ټول طالبان زموږ ورونه دي. موږ همیشه هڅه کوو چې هغوی یو سولې ژوند وکړي او د خپل وطن لپاره، د خپل ولس لپاره د خدمت وکړي.
د هلمند سولې د ولایتي کمیټې د دارالانشا مشر انجینر محمد داود فرهنګ له ازادي رادیو سره په مرکه کې، او دا د خبري مجلې په پای کې زموږ په زړه پورې خبرې اترې.
د ژوند رنګونه
برخنا هدیمه د ننګرهار ولایت څخه
د میرمنې لپاره په کور کې کار کول سخت دی او که په دفتر کې
هیڅ کار زما په ان سخت هم نه دی او آسان هم نه دی، ځکه که موږ وغواړو په ژوند کې روزمره تقسیم اوقات ولرو، یو پلان د ځان سره ولرو، یو هدف ځان سره ولرو، د ژوند هغه ښکلا ته موږ ارزش ورکو، ژوند ته ارزش ورکو، خو که انسان مقاومت وکړي، حوصله وکړي، خو هوډ مخې مخ ته ورشي، د بی د چا سره به هم وي ورته.
کله دفتر کې کار وکړي بیا کور ته لاړه، د کور کارونه کولی سي، خسته نه یې؟
کله به انسان داسې کېږي چې خسته به وي، د ژوند یو اړخه به خفه وي، افسرده به یې، نهیلي به یې، داسې حالت راځي چې نه د کور خوښېږي، نه د سارا خوښېږي. خو نه غواړم چې پس پاتې شم، د دې ځینه چې لاړه شم طبي ده چې مورجان سره مرسته کوم، هغه څه د شپې ډوډۍ آماده کوم، ظرفونه انځم، اشپزخانه ستره کوم، او څه مې چې د وسې کېږي هغه خپله برخه کوم.
کومې مسلې ته په زون کې ډېره زیاته خفه کېږي؟
زه ډېر زیات خفه کېږم کله چې دا واورم چې په ښځو باندې تېری کېږي، کله زه دا واورم چې ښځه د ژوند په حالاتو کې البته ډېره ځورېدلې ده، دغه ښکلی ژوند چې څومره ژوند ښکلی وي، دغه ښکلی ژوند په ځان باندې حرام کړي او ځان ته اور واچوي او خپل ارمانونه په خپل نفس کې وسوځوي، هغه وخت زه ډېر زیات خفه کېږم، ډېر زیات نهیلي کېږم.
په کوم حالت کې بیا ډېره خوشحاله یې؟
په هغه وخت کې زه د ژوند ډېره زیاته خوشحالېږم چې زه کوم کار وکړم او زما کورنۍ ما وسته یې چې ډېر ښه کار دی وکړه، موږ درنه راضا یو. کله مې چې احساس وکړم چې مورجان او پلارجان زما ناراضي دي، او کله چې د ځان سره د یو کار هوډ مې کړی وي چې چې هغه وکم مورجان پلارجان ما وستای او پس ورته متوجی شم چې والا ما سم کار کړی دیم خوشحال شو دوستان هم خوشحال شو او دا کار مې میاد کې ډیر زیات خوند راکې ویرته
او ډیر مننه تاسو نه
استاسو نه هم ډیر زیات مننه استاسو د خسته خبرونه نه ډیر زیات مننه کوم
قدر منوریدونکو دا د